احمد شیبریم دا سجرړو د لاسو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د هیلو وړانګ رادیوي ډرامه او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه. په تاندې څنګه کې د ځوانانو د ټولنې په اړه اوریدل شي. نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته، خو مخکې تر دې چې د ونیسو پروګرامونو ته مخه کړو خبرونه. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. د خبره د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له اختر را وروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. مجاهد زیاته کړه چې ملا حسن اخوند د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل مرستیال د ریاست الوزرا د کفیل په توګه ټاکلی دی. مجاهد وویل چې ملا حسن اخوند به بیرته کابل ته ستنی شي، خو یې نه ویل چې کله. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وایي د اوبو د تأمین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابې تر وصول پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند د اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. هغه وویل د دې تړون له مخې د ایران د حقابې د ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژۍ د وزیر خبرې ایراني رسولیو او د انرژۍ وزارت سه شنبې وروسته تر هغه خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسي همدا یک شنبې په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې ویلي وو چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې موضوع په جدي توګه تعقیب شي. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون ته ژمن دی او د هغه تړون له مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکوي. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسیدو د یقیني کولو مسولیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای یې د هغو خلکو ته مرستې ورکول کېږي چې مستحق نه دي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ څنګه سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان به په پوځي محکمو کې محاکمه شي چې تېره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تأسیساتو او دولتي ملکیتونو حمله کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې له ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بل لور ته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني سر اعظم عمران خان د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره ISI تورنه کړه چې تیر اونۍ د ده تر نیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د اور اچولو په پیښو کې لاس درلود. عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره اسناد شته. یو شمېر ایرانی مظاهرچیان چې د دغه هیواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو، خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د فوټبال د اروپایي اتلولۍ په ترڅ کې نن په دوهمه نیمایي نیمه پای لوبه کې د انګلستان مانچستر سیټي له ریال مادرید سره په لندن کې مخامخ شي. د دې دوو لوبډلو ترمنځ په مخکینۍ لوبه کې دواړه د یو یو ګول امتیاز لري. که په دې دوو لوبډلو کې هر یو نن بریالی شي په پای لوبه کې به له انټر میلان سره مخامخی شي چې پرون په نیمه پای لوبه کې ایسی میلان ته ماتې ورکړه. د دې لوبو پای لوبه به د جون په لسمه په استانبول کې ترسره شي. او د کرکټ له ټګره دا خبر لرو چې نن د افغانستان د کرکټ د زرغون جام پایلو پده. دا د 500 ورونو مسابقه د پامیر لیجندز او مایوان ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوست په لوبغالي کې پیل شوه ده. په دې ټورنمنت کې چې نشتې درې اونۍ مخکې پیل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوه. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالي د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه د خوشحال خیلو کلیم. زه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. زه تاسو سره په خبرو کولو د خوشحالۍ احساس کوم. تاسو د نسرینې ترور لاپې شاپې، د ملالۍ خوږې ماشومانه خبرې، د چنارګل او عاشقلا مسخرې او سندرې واورېدې. اوس به د کلیوالو حال واخلو چې هغوی څه کوي او څه وایي.
ملالی تا چای بس که؟
هو سنگی لالا، یا پیاله می بس که نور نسکم.
ملالی لوری، پا دی خلطه که در سره چه دی؟
پلارا درخ توتی دی.
درخ پا توتو بانه چه کهوی؟
وی نوکه تی نجورم، دکلی جنکو تیم خیم چه نوکه دست جوریگی.
نوکه خوبا و دوائی هم، سندری به هم ور توائی.
هو سندر ورته وایو، چمبه ورته واهو.
چې داسې ده، هله ورشنو. هغه دي ماشومان دې خو را ګوري لکه چې تا ته ناستې دي.
ښه ده، زه به ورشم.
پلاره، نام خدای دې وي، ملالۍ ډېره تکړه ده. د کلي ماشومان یې داسې ورته خوشحاله دي چې مه کوه پوښتنه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام،
امید به خیر راغلی.
خیر اوسی. دلاور خان کاکا مخ خوځېږه، زه د سنګین تر څنګ کېنم.
کېنم هغلته زویه، سنګینه زویه چای ورته واچوه
په سترګو.
دلاور خان کاکا څنګه یاستئ؟ په کلي کې مو خو زړه تنګ شوی نه دی.
نه امید جانه، ولې به مو زړه په تنګ وي؟ خپل کلی مو دی، د کلیوالو د کور ودانی، نو موږ سره ډېره مینه او اخلاص کوي، ډېر ښه راته ګوري.
پلار می خواهی، مون طول دعای ورده کهو، پا کلی که ایله ده جون پا خونو پوهیدو.
یارا سنگینه، پر اتک مون طول کلیوال خوشحاله دی، زموگ ماشومان لا دیر در تا خوشحاله دی، وی چه ملالی دی ماشومان لپره دیر خی کسی وی.
تا خواهی امیده، ملالی او سب ماشومانو تا ورقلا، ویلی چیزه ده کلی لماشومانو سر لو بیگم.
دلاور خان کاکا که ریختیا را بندی وی، زبه سنگین تا دیر خوشحالیم. ده کلی پابادی که بل مکتول سرم رستا کوی، که سنگ سنگین او رو را.
پدوار سترگو، اخپل کلی اولس مو ده، دو چاچ اخپل کلی اولس تا خیر و خیگان رسیگی، ضروری ده چه وروی رسوی.
امید اوراره، په ماجرات کې به ما کار کوو او په اولادونو مې سبقونه ویل. د همدې لپاره مې ښه وروزل چې ټول وطن ته خیر او برکت ورسیږي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به درسره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
آقا دا، ایمت خانم راقه، اگر من نگدیه دا، موگه شوی بایی.
پلوشی، او پلوشی.
آه، سوی وستاده یا، دلتا ستا جامی نیزم.
جامی پریدا، ایر سخت وگایم، دوری و قطق دی تایر دیو کنا.
او، آر چه تایر دی، مک سبرو که، چه دا جامی پتانا باواری کم، پی با دوری دی تا تایر کم.
جامی با ورستا پتانا باواری که، اول ما تا دوری را چه دیر وگایم.
سما دا، حتی دلتا دا انگر تمایز که پا دی کشتی که نه، بزر روری او کتاق درست را اولم.
انا لگا بیره پی وکا، دیر سخت وگایم.
خیر ده، چلک نورم وگایشی، روری نم خدر بلگیگی.
تو نو دا مالی خیلی خبری که، زمال لوگی نو پسترگو تور و سپین را رواندی.
تو لکا چی دیر وگایی، دادی، روری او کتاق می درست را اولل. زه به اوبه اوچلم چې راوړم چې لاسونه پرې مینځي.
لاسونو مینځلو ته حاجت نشته، چې راتلم د سیند په اوبو مې ومینځل.
ښه نو، چې داسې دا دارو کوی
وکوي پهدې قطق دې څه کړي؟
ولې څه مې پرې کړی دي؟
دا څومره ډېره مالګې دې وراچولې ده.
ایمت خانه، ته م عجیبه سړی په خدای.
نو دا خاندې ولې؟ زه درته رښتیا ښکارمه.
خاندم په دې چې هغه بله ورځ دې څه ویل؟
چه می وید؟ لمانه خویر دی.
آقا بله ورست غرمه محل چه او خوڑل؟
دام رانه یر دی. تو وای چه چه می او خوڑل؟
خود در پزره ای که وقت دایا چه آقا ورست چه او خوڑل؟ ها بیادی ما تا چه او وید؟
وخزی خود تو وایا چه سمی او خوالد او سوالی پختنی رانا که خوش اندیکنی مرا چاوا
چه دست دانو خواگ را تکی دا چه زو ملامت هم که تو ملامتی
در تا خواگیم وز دی خبری را باندی ما خرصاوا
خبری ندر باندی خرصاوام اقا ورز مکچالو در تا پاخ کریو تا ویل چه مالگه کم دا او پکا تخ که مالگ زیاد آچاوا ما مالگ زیاد آچاوالا
داش می ویل
خود دیم داسی ویل
چه داش می ویلی بیا خو بدا خوارو خب خوان خوان دو خورما
خوارو دی داروشا خوارو دی خوی داید در تاوکی چه پا کور که جنجال نکی
دهیل اوڑانگا آغا راڈوی دراما دا چه ده تفری او خوخی ترسنگ تاسو تا گتاور پیغامون هم در کبی داغا راڈوی دراما پا پر لپسی توگا پتول حباد که خپریگی
لارا دا تکتر نسه تراسته دی؟
پلار ده جار شا ملا لیلوری دا ده کور مخیطه ده خوصا و بو دن پیدا کهو
دا خوصا و با مثل خوخیگی
ملالی دازه چه پخورو دکو چه من بپکی جوڑو چار چا پیره بپکی بودی که نو
بیا خوبا منگم پکی لو بیگو کنا سنگی لالا
خود بپکی لو بیگی
چه دا سیده ززم چه پا ماشومان زیره او کم زیره
وارشا لوری زیره پیوکا ده کلی ماشومان بم خوشحاله شی
پلارا ملالی پا کلی که دیره خوشحاله ده کلی ماشومانم ور تا خوشحاله دی
سنگی نزویا تا خوایی اگه ورز ده ماشومانو پا منز که ناستاو کسی ور تا ویلا ماشومان ور تا داسی غوگو چه ایران پاده شی بزره که می ده خدای شکر آداته
وای چه ماشومان لکه واره واره بوتی داسی دی چه خر وزنه وشوی لوی ونی تری جوڑیگی چه بیا گلو نکوی میوینی سی او سیور خوروی
یارا سنگین زویا دا خوی چه عجب خوگه خبره کرده ریختیا زویا زبا ده تکتر خواده ورشم چه چون کاری کرده
خدا پلارا ورشه چه کمزه پاتی وی حقبم ورده وخی
سلام علیکم
و علیکم السلام پخیر راغلی
خیر دی پا نصیب شا و بخا پختنه دی آیب نوی تاسو لکه چه نوی لماجرات راستان شوی است
هو زمانم سنگین دی دیر کلونه ورس تخپل کلی تراغلو
سنگین او رو را شکر دی چه پا خوشاله سراخ پل کلی و لس سراغلی زمانم داکتر خالد دی پا کلی که داکتریم خدای مکه که کما مریضی وی نو زمه پا خدمت کیم
کور موادان ولی نه چه مریضی وی خامخواب درزو
وراره سره مشی
خادو سه کاکا الله ده خوشاله لره
دکتر سیب خالد او دا هم زما پلار جان ده نومی دلاور ده
خا خا نام ده خدای ده بی دلاور کاکا اوخیار سره ده زا چه خبر شوم چه کلی تا لماجره تا یو کورنی را غلی ده او ده کور مخی تا ده خوصا و بو دنده کوی دیر خوشاله شوم
یاره داکتر سیب دارا تو ای چه تز من پر آتک بانده خوشاله شو که ده دند پده کولو
پا چو دلیلونو هم تاس تا خوشحاله شوم او هم ده خوصا و بوده دنده کولو تا
داکتر سیب زما پلار تا به سوال پیدا شوی بی چی پا کم دلیل زمون را تک او پا کم دلیل ده خوصا و بوده دنده کولو تا خوشحاله شوی
ده خوشحاله واجه می داده چه تاسو خپل کلی و لست راغ لی او لخپل خپل وانو سر یوده شوی بلا دا چه نوی تجربه با ملزان سر راوری بی از من با پا درد خوری
وایم کور دی ودان دا کرسه تا دیر خنیت لری
منن دلاور کاکا تاسو پا خپل خو او دا خیر خلقی است اول خیر مداده چه لراتک سر موسم دا کلی دا خوصاو بو دن دک او کلیوال مو لمرزونو چه خوش غورل
دکتر سیب اخپل کلی اخپل وطن مو دی دا خیر دا کارون ای را باندی حق دی
تا خواهی پا کلی که زینه نوری ستونزه همشتا یا ورز بسرکینو او دستونزو داوارولو لاره چاره باولتو
زاد خوشحال خیلو کلی چه لپیلویو دلتا ودانیم ده گدر ده غار زرکلن چنار دا چارچا پیرا گرونا دا پلن دخت او دا پا مسته روان سین دا طول لمانه مشدانی تاسوز ما ده جوان ده خوشحالویو سخدک شیبه پا یو خواندور دراما که او ردل شید ده هیلو رانگا رادوی دراما
پتاو ده که بسرده نراولی پتر ورگشم او سری دو بسرده زوره وره دا خوره تا وایه چه چه خبره ده اشهر ده که ده چاواده ده او که کمه بلا بیخه شوی ده
ده بیخی خبره به روش صفی مخبلا ماوری واسه بختانه مکمه برداش بیخی ده خبری واسه مازغه کار نکری و
بطنه مازغه را خلاص که چه به خبره می سر خلاص شیه بطن که بمیم خون پیداش چی
ورسا ورسا داشتن میدان تا مرگشا چه کل به دور با مسته راشی نکه وگه از برای وقلا بگی وقفل با دی مازغه خلاصی
وخالی اشو خدل توائی دوم را پختنی چمانا لیوانیا رازه چه پاتر ورگشو
ما تا مصیبتا دمی خبر پدان بواها چه بیا و خبر دی سر نوی خلاص از دی بیدولا گردی دل چمانا
بیدولا ولی گریگو دول خدا ده دا عاشق بوگو ده کنه چه گوتی ورخطا کی دا پوری غرونه با پگرده را ولی
خخا چه غرونه ورطا گردیگی بیانو خیالی چه پیشو نده خوره لای در زوای مصیبت مخ کسا آه
بگه چه خیالی کلا سرده و غرزه و غلونا و لونا لکه پاچی پا هواوی تو مرغی سیلونا وچوا
چه پا دا مصیبتا اتام تا را گردیگا چه غم تا ور کولا تا
خاجی شیرین خانه زد دور پر شوق کتره لیوم راست گوڑی شکری وراولی وام نوری دل
ماویل چه خبره چه دا چه دول تا عرمی او درگرد دنگوی
اوز با نخفل خبره وکم ای خلکو زباغه گوری
اوری خبره دی کوا
خبره داده چه دا سور از اولاده لمان یو سورک شیوی دی دول به زکه وفا چه دخپل ورکی لارو کم
چشی ورکا وام میگه دی ورکا داو که دا سلمانه باکس
نه نه غوا میگه نده ده سلمانه بکس هم نده و خلکو یو من مینی وری چیرانه ورکی دی
نو تا چه وایی چه وری جبا چا وری بی
که پیریان و دیوان وری بی او کبان یادمانو دانن ایلان ورطا کوم چه زما وری جدی را وری کننو
کننو چه با وشی
کننو دا با وشی چه لحاری وری جبا یو یو نرم او یو یو نره مار جونیگی ده وری جغلطا با تکور کی او بلا خبره
بلا خبره کما
بلا خبره دا چه غلب را تا معلوم شی رسوا کوم بای او پا خلکو بای زنزیر او زولانه کنم
گلی منانزه که ده گرانه فمازه که ده سرگی توره وم ورده زلسشانه وم ورده گلی منانزه که ده گرانه فمازه که ده
فورت سه جنه که اتان سه جک سه فورت سه علف چه ده نانزه که وده ده
یاده کاکا خوشحاله دیشم بیتا چه نرگل نشی تینگه ده تا سبر چه سده پیده که دم های های شاوزه ماشومانو وایم کورمونه کلی دکش ماشومانو چه نرگل بده لاتو کنده پده میدان که وگدی وایم گرمه که چمبا
تا سبر چه سده پیده که دم شاباز بچیا لاسو نورتا اپڑا کوئی چه نارگول پا آتان پس مرد مرد ہے
بس بس بچیانو چامبا کلی کئی چه نارگول دو اڑو پیٹی سرائی کرائی دائی کنا تر مازیگارا بدلاتو گندی در تتاوی دا
بچو ستانو سرائی
کاکا ملالی نمیگم دا دلاور خان لوریم سمو دمخ کی ماجرد نراغلو
اوی جار دی ملالی لور کئی ماوی زو خود کلی واره و زاره طول پیجنم خوده می نویلی دلی
کاکا استامم سده
زمانم خوشحال ده خو خلک می خوشحال کاکا بولی
کاکا زبادم کاکا خوشحال بولم
او زمانم خوری چی نرگل ده کور دی لغالی دکشا زجرنده گلیم زجرنده مالک می دیر خسره ده او سر ملگری او یارانیو دیر دی سر اگرانیو
خا نو د ژوند ملک ته سنو میگی
اغام خاوري نه نه توبه اغا گل کاکا خوشحال نو میگی
نو اغا بل کاکا خوشحال ده کم ده کاکا خوشحال
ملالی بچو حسد زوری ما در تا یادی
په دې کلي کې څومره ښه خلک دي.
چنار ګله، راځه چې دا د اوړو پیټه د ملالۍ دوی تر کوره ورسوو.
سمه ده، بسم الله کا. وایم کور دې له غلې ډک شه، اول به تا ته دا پیټه درجه کړم. اوس به د خیره زه هم خپل پیټه واخلم.
ملالۍ بچو، دا د اوړو پیټه ستاسو د دروازې مخې ته ږدو. ته به په کور کې ووایې چې دا اوړه کاکا خوشحال او چنارګل راوړي وو.
کاکا خوشحاله، نو دا اوړه زما لاله سنګین له تاسو نه اخیستی وو؟
چنارګله ونیسه دلته کېده. نه بچو، دا ما او چنارګل تاسو ته راوړي دي. تاسو په موږ ډېر حق لرئ، دا ځکه چې له مهاجرت نه نوي راغلي یاست.
ملالۍ بچو، دا اوړه د مز غنم دي، لکه رانجه مو پاسته درته اوړه کړي دي. یارا، پراټې خو به داسې پراټې پکې پکې شي چې زړه به ورته سلام کوي.
زه به په کور کې ورته ووایم چې ما ته پراټې ته نه پخې کې، خوندورې پراټې.
ملالۍ بچو، پلار او لالا ته دې ووایا چې څه یې پکارېږي نو په موږ دې غږ کوي. درځه چنارګله، چې ناوخته نه شي.
ته دیوال په سر کوترې، ته څنګه غومبر وکې؟ ها، ته به دا ارمان کې کاش کې خیالي وای او په ټال کې زنګېدای. زه بیا دا ارمان کوم چې کاش کې د کوترې وزرې زما وای، پیغام به په هوا کې ګرځېدم.
خیالي زویا، دا څه کوې؟ لازمه دې ماشوم جوړ کړی دی، د انګړ په ونه کې د ټال اچولې او پکې زنګې.
اده، له خیالي سره به غرض نه لرې، پرېږده چې په ټال کې ټالۍ ووهي او له ژونده خوند واخلي.
ګوره خیالي زویا، ځوان سره یې، په بېکارۍ ښه نه ښکارې، لږ کاروبار به دې کوو.
وای اده، دا څه وایې؟ زه غټ سړی یم، زه ماشوم نه یم.
نه ماشوم به ولې، شونډه دې توره ده، شکل دې په تن روغې، پلار دې په کار بوخت وي، ته یا په خیالونو کې ډوبې یا په ټالونو کې زانګې.
اده څه مرا ته وایه، وړوکی زوی دې یم، په کارونو کې مې زړه په تنګېږي.
خیالي زویا، پلار دې راغې، له ټاله راغوت شه چې خفه به دې کي. د خیالي پلار ستړی مشي.
ښه ده شي قندې ګولې.
پلار ستړی مشي، ته صبر، دا بیلچو کولنګ زه درنه واخلم، ما ته یې راکه.
لوی سړی شي.
مور مې راته وایي چې غټ سړی، او ته راته وایي چې لوی سړی شي، مانا دا چې زه ماشوم یم که نه پلاره؟
ماشوم خو دي، د دنیا کار ته ګوتې نه وروړي. خیال او چرتونه دي دومره سترګې پټې کړې دي چې تر څنګ دې سیخي وي څوک یوسي، ما ورته پام هم نه وي.
خیر دې د خیالي پلاره، ما یې خفه کوه، ځواني ده، خپله به ښه شي.
ته صبر ادې، زه مې له پلاره پوښتنه کوم چې له ما نه چا څه شی وړي دي.
ولې هغه بل ور چې تا او سلمان عاشق سندرې ویلې، په غړولو سترګو یې د عاشق مینې وریجې درنه یو نه وړي.
نو په هغه کې زه څه ملامت یم پلاره؟
ملامت او سلامت یې پرېږده، دا ووایه چې په هغه ورځ له عاشق نه مخکې له تا سره څوک ناست و؟
مصیبت را سره ناست و چې سلمان عاشق یې ولیده چې زما خواته راځي. مصیبت ویلی چې زه ځم.
ښه، چې احمد خان روان شو، بیا چیرې لاړو؟
بیا مې ونه لیده، لکه پیری د سترګو په راب کې ترای تام شو.
د دې معنی دا ده چې د ونې شاته درته پټ شوی دی. تا او عاشق چې په سندرو لګیا وی، احمد خان د سلمان عاشق مینې وریجې پټې کړې دي.
د خیالي پلاره، څه بله پلوشې پوښتنه وکم؟ که خاوند یې د سلمان عاشق وریجې په کور کې ایښې وي، ترې را به وړم او ته به یې سلمان عاشق ته ور ورسوې.
یار پلاره، خوش شو داده خوصا و بودن خو بودک
سنگینه زویا، با برکت وسی، دیر خم مشوره دیر اکنه.
ما فکر وکه چه دی دی زایشات از مون ران کور دی، چه آبادی کو، نو پا دی زایی که با باغ او چمن جور کو.
خدای دی واس راکی چه باغ او چمن جور کو، رول کلی وقت کلیشی.
هم داسه ده، دی چه خبر هم خورما و هم ثواب. یو خوب ده مرزون و مخونی ولشی، او بل با مونگ او تاسو پا که آرام و خوشحاله یو.
انشالله چه باغ او چمن با پا که جوره او، هم به ځان ته خیر رسو او هم به کلیوالو ته.
<تص-> اوهو یار پلارا لمور خو می جار شم بیخی زما استال زړه خبره ده
هغه څنګه سنگی نزویا
هغه در روانه ده چای او ډوډۍ راوړل که رښتیا را باندې وایې زه هم وږی وم او هم ستړی
زما د زړه خبره دې وکړه ما وایي چې زه به تا باندې غږ وکړم چې سنگینه زویه ورشه چای او ډوډۍ راوړه
پلار او زوی لکه ته ستړي نه یاست چې داسې کټ کټ خاندئ
صدیقې دا څه وایې هم ستړي یو او هم وږي چې له تا سره مو چایو ډوډۍ ولیدل ورته خوشحاله شو په کټ کټ مو وخاندل
دروموشه راځئ لاسونه مو وینځئ له چای سره مې ښې تودې پراټې هم درسره وړي دي
پلار جانه لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم
صدیقې تودې پراټې دې له کومه کړې
تاسې یو ځل راشئ دا دې پیالې مې درته ډکې کړې ډوډۍ ته کښېنه یې بیا به کیسه درته کوم
ښه نو اوس د تودو پراټو کیسه راته وکړه چې دا مو له کومه کړې
وا نام خدای دې وي دا پراټې څومره خوندورې دي
دارو دې شه اوس به د پراټو کیسه درته وکړم دا خو پرون د ژرندې څښتن خوشحال کاکا او ژرندګړي چنارګل له ژرندې اوړه راوړي وو
ښه
ملالۍ ته یې ویلي وو چې تاسې له مهاجرات نه راستانه شوي یاست په موږ مو حق دی
ګورې ودان زموږ کلیوال ډېر ښه خلک دي د ګاونډیتوب په حقونو پوره خبر دي
مور یې دعا کوه چې خدای موږ ته توفیق راکړي او کلي ولس ته مو خیر ورسیږي
سنګینه زویا خدای مو په برکت لره چې دا خړ پړ کلی په تاسو ګل او ګلزار شي
آمین او صدیقې دا وایي چې د پراټو پخولو ته دې څنګه ورپام شو
ژرندګري چنارګل ملالۍ ته ویلي وو چې بچو دا غنمو لکه رانجه پاسته مسته اوړه کړي دي تاسې پراټې ترې پخې کړئ زبردست پراټې پکې پخېږي
پلوشي څه وایې نسرین ترورې
دا په کومو چرتونو کې ډوبه یې وجلې
نه یې په چرتونو کې ډوبه ولې ترورې
نه نه کومه خبره خو خامه خاشته فکر دې په ذهن نه دی کله منګي ته اوبه راچوي او کله بېرته په چینه کې اوبه درنه تویږي
نسرین ترورې ډېره خو بدي نه یې
ولې دا خبره دې په څه پورې وکړه
بسې ما ویل که بیړه دې وي زه به منګی در پورته کړم
خو ته منګی ډکه یو ځای به پسې ځو
زه بیا وروسته ځم ترورې څه دمه کوم
وروسته ولې ځي
هغه ده قندي ګل ترور هم یوازې را روانه ده مشه ښځه ده هغې ته به منګی ور پورته کړم
وجلې که کومه پټه خبره ورته کوي خو ما ته یې وکړه واده شوې ښځه یې کوم تکلیف درته یي خو زه د کلي دایه یم تر قندي ګل زه ډېره ښه پوهېږم
نه نه کور دې ودان نسرین ترورې داسې کومه خبره نشته
ښه نو چې څه خبره نشته بیا ما ته دغه منګی را پورته کړه
سمه ده ترورې صبر چې زه یې ونیسم څنګه شو ترورې سم دې په اوږه کېښود
په عزت اوسې خدای دې لمنه زرغونه کړه څه نو لاړمه بچی د خدای په امان لورې
په مخه بې ګلونه ترورې په خیر لاړه شي
پلوشې څنګه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې
ښه دې وویل ترورې ویشتلې مرغۍ یم او تا ته ناسته یم
وې پلوشې لورې خیرت خو به وي تا څنګه د زړه راډک شو او پینګ په ژړا شوې
هغه ورځ چې سلمان عاشق ډول وهه ویلې چې یو چا مینې وریژې رانه پټې کړې دي د کلي ښځو وایل چې سخت خیراوې کولې
غریب خیراوې خو کوي
قندي ګل ترورې ډېره ډارېږم چې خیراوې په موږ ونه لګېږي
ښه مانا دا چې دا وریجې ستا خاوند احمد خان ترې غلا کړې دي
زه بې خبره نه یم همداسې وبوله هغه ورځ مې په کور کې لوښي ځای په ځای کول په برټ سادر کې مې یوه غټکۍ د وریجو غوټه ولیده
بس بس همداسې ده زه کور ته درتلم چې په پرده کې یوه طریقه ورته جوړه کړو
نو څنګه طریقه به ورته جوړه کړو ترورې
وریژې به ماته راکړې
د خیالي پلار به په سلمان عاشق وسپاري.
زه وایم د ټټه روپۍ به ورته خرڅې کړم، وریژې به ورته واخلم، خو دا همت را وړي وریژې که ورکړم. همت به له ما سره ډېر جنجال وکړي ترورې.
همت ته ووایه چې تا را وړې وریژې مې د کور له نورو وریژو سره ګډې کړې.
نه نه قندې ګل ترورې، دا خو نو دروغ شول او زه هېڅکله دروغ نشم ورته ویلی. خو خیر، راته دعا کوه چې هر څنګه یې دا وریژې به ستا ته درکوم چې خپل اقدار ته ورسېږي.
آیا پوهیږئ چې زموږ او ستاسو په خوښیو او خندا کې څه توپیر دی؟ تاسو چې خوښ شئ په خندا شئ، خو زه هله په خندا شم چې ستاسو خندا ووینم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند چی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم. دلته مونږ د ډاکټر کوم لا خپل د ډاکټر کې مصروف یو. اوس خو لږه اواره ښه شوې ده. ایجمی کوم مونږ راغتل تلو. مونږ به خپل یو خدمت نه ده خو مونږ خپل د ډاکټر لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده. کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همدسې ورو په ورو زیاتېده، والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول، د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول. نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول مونږ دوی ته زده کړه ورکوو او لیک او لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل، او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه مایدی په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یا غیر لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته زی غل درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیک او لوس په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم دې روان یغه لیک او لوس یې څوک پوی نه سی پی، نو هغه بیا هغه درس مې به کې پوی پوهیږي نو یعنی په املا څوک ونیسي هغه استاد درس هم تشریح کوي په هغه نه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې دا بې سواده وي، لیک او لوست نه یې زه، املا نه یې زه. کله چې دولسم نه فارغ شي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالي د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول څه کله زده کړل بیا چې دی لومړی ټولګي ته ځي دی بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پوهیږي او هغه آیډیا سی کومه دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دورسنه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سه امکانات نه لرو. نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سه تاسو به د کارته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زه سکوم دا هغه د سه شخص زم نه لرو ورته، نو د سه آزاد فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي.
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوچ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، دا دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، دا اهداف چې مشخص شي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلی کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره منسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخی ماسر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې، ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وطن دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي د دې مرکه اوریدو ته مرابولم یار صاحب په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي
ما ځینې داسې ځوانان ولیدله چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته چې فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي اوسمهاله هدفونه مې څه دي او دا هدفونه باید قانونمند سي دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي نو کله چې سړی همدسي په تیاره کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي په دا تیاره کې هدف به منی معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه دي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کوي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي کله چې تګلاره معلومه سول چې په دغه معیارونو باندې چو کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي بیا اغستا قانون د ټولنې مشخصو هدفونه دې مشخص ولا بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کرنلاري خلاف د یا غشتنه ولدي او یا جنجال وکي ځکه چې کرنلار په مخ کې پرتا ده هغه کرنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کرنلار معلومی نه وي همداسي یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي دغه کرنلار او د سیستم کتار امنسته کی دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي
روستای پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي په کومو برخو کې کار کولای شي لومړی توبې باید څه وي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسیو مطالم لرو وي مرغان غبشینی چې بونه سره ورتي ځوانان به هغه سره کشینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي زوقونه سره ورتي یوش مې ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د دګر خلق دی زوق شو چې د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي د تبي خبره د فرهنګي ټولنه را مستقي په فرهنګي ټولنه کې ودی کتابخانه را مستقي مطالعه بکې مشاعره بکې نقد بکې تخلیق بکې تحقیق بکې یو څوک دی سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه را مستقوم او په هغه خپل اړه کې دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره دی کار کوي مثلا د تیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورو کې داسې ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی دی وګورئ سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي ټولنې جوړې کې هدفمند کې هدفونه ځان سره توټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکرسي چې ته د کوم کار شې کې خپل هدفونه ټاکې د انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته شته رامنځته کړي د هم ست هغه لوی ټولنې ته شته ژوند پکې کې ته
ترنو ورېدونکو دا و د دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونه ښه وخت لری
فکر کرم پیاری فکر کرم تو یاری مو پلی سر سری سر سری ما دخلیم جب نا کا یاری ما دخلیم جب نا یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جس تل مشرا جس تل بتو زخلین جبر ما جا یاری ما زخلین جبر